بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د جمعې ورځ د کب د میاشتې اولسمه او د رجب د میاشتې اولسمه ده چې د مارچ د میاشتې له اولې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوایم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به له اسلامي تعلیمات، د افغانستان جنګ او د اشرف غني دریځ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ کالندارې خپرونې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د میوو د ګټو او ویټامینونو تر عنوان لاندې یوه ځانګړې خپرونه واورئ، او په پای کې به د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره موږ پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولای سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یادمه چې په همدې ادرس سره تاسو کولای سئ په انسټاګرام او فیسبوک کې هم موږ فالو کړئ. ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. اوس د تهران شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د برجام په چوکاټ کې د امریکا او اروپایي هیوادونو سره د غونډې له وړاندیز سره د ایران مخالفت. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې د حزب التحریر افراطي ګوند ته د نظامي اقدام ګواښ، او د انرژي د نړیوالې ایجنسۍ د واکمن شورا په راتلونکې غونډه کې د مسؤلیت منونکي دریځ نیونې په هکله د روسیې خبرداری. عزیزان، واسم ستاسو پام را اړوم بشپړو خبرونو ته. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې د امریکا وروستي اقداماتو او د اروپایي هیوادونو دریځ نیونو ته په کتو سره د ایران اسلامي جمهوریت د برجام په هکله د مشورتي ناستې د وړاندیز وخت ناسم بولي. سید خطیب زاده دې ته په اشاره سره چې امریکا نه یوازې په خپل چلند او دریځ کې بدلون نه دی راوستی، بلکې د بایدن اداره د ټرمپ د ماتې خوړلې سیاستونو په دوام ورکولو سره د برجام په موافقې او د ملګرو ملتونو د 2021 جشن په پریکړه لیک باندې خپل ژمنتیا نه ده په ډاګه کړې. زیاته کړه، د برجام د موافقې په چوکاټ کې د ټولو لورو د ژمنو پلی کېده د معاملې وړ خبره نه ده، او په دې اړه ټولې خبرې 15 کاله مخکې سوي دي. خطیب زاده د خپلو خبرو په دوام کې وویل د پرمختګ چاره واضحه ده. امریکا باید خپلو غیر قانوني بندیزونو ته د پای ټکی کېږدوي او خپلو برجامي ژمنو ته راستانه شي. دا مسله مذاکراتو ته ضرورت نه لري او نه هم د اټومي انرژي د ایجنسۍ د حکامو د شورا فیصلې ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د عمل په وړاندې عمل کوي او د بندیزونو د لرې کېدو په تناسب به خپلو ژمنو ته راستون شي. همدارنګه غلیمانه اقداماتو ته به هم مناسب توګه ځواب وایي. هغه ټینګار وکړ چې ایران به د برجام د موافقې له غړو سره او همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له مسؤل سره خپلو سلام مشورو ته دوام ورکړي. په قطر کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په دغه هیواد کې د حماس د غورځنګ د دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره په لیدنه کې له فلسطین څخه د ایران د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. په قطر کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حمید رضا دهقانی په خپل ټویټر کې دې ته په اشاره سره چې د روسیې، ترکیې او جنوبي افریقا له سفیرانو سره یو ځای په دوه کې اسماعیل هونیه سره کتلی ولیکل په دغه لیدنه کې د حماس د غورځنګ د دفتر مشر په فلسطین کې د بدلونونو او د حالاتو په اړه موږ ته معلومات راکړل. دهقان زیاته کړه ایران د فلسطینیانو له وحدت څخه خوشحاله دی او هرکلی یې کوي. په دې وروستیو کې فلسطیني ډلې د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو لپاره د سیونیستي رژیم د اقداماتو په وړاندې پس له کلونو په وحدت باندې په ټینګار سره موافقې ته ورسېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په ځلونو ټینګار کړي چې ایران د غزې په ترانګه کې د فلسطین ولس تر څنګ به پاتې شي. په ایران کې د نړیوالې روغتیایي ادارې استازی ویلی دی د سیمې په هیوادونو کې د کرونا په واکسین په جوړولو کې ایران تر ټولو د مخه دی. په ایران کې د نړیوالې روغتیایي ادارې استازی کریسټف هیملمن زیاته کړه چې په طبي چارو کې ایران ډېر پرمختللي امکانات لري او کولای سي نورو هیوادونو سره مرسته وکړي. د نړیوالې روغتیایي ادارې استازی وویل د ایران په سترو ښارونو کې او همدارنګه په کلو او لیرې پرتو سیمو کې د کرونا د مبارزې لپاره ښه امکانات ویشل سوي دي. دغه په وینا د ایران روغتیایي سیستم ډاکټران او روغتونونه د کرونا سره په مقابله کې کامیابه کارکردګي درلودلې ده. دا په داسې حال کې دی چې ایران د امریکا د ظالمانه بندیزونو سره سره د کرونا سره د مقابلې په زمینه کې داسې کارکردګي درلودلې ده چې د نړیوالو رسنیو د ستاینې سبب ګرځېدلې دی. د انرژي نړیوالې ایجنسۍ د راتلونکو غونډه کې مسولیت منونکې دریز غور کړی. په داسې حال کې چې د انرژي د نړیوالې ایجنسۍ د واکمنو شورا د ایران د اټومي مسلې او د برجام پاک له غونډه کوي. په ویانا کې د روسیې استازی ویلی دی چې د شورا باید مسولیت منونکې دریز غور کړي. میخایل اولیانوف د انرژي د نړیوالې ایجنسۍ د واکمنو شورا غونډې ته په اشارې سره ویل دغه غونډه کولی سي د ایران د اټومي مسلې د راتلونکي بدلونونو برخلیک وټاکي. په دې خاطر باید د شورا ټولو غړو دې ته پام وکړي او مسولیت منونکي دریز غور کړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو د نه ژمنتیا په وړاندې د ایران غبرګون او د ایران له لورې د الحاقي پروتوکول د پلي کېدا بندېدا په بهرنیو رسنیو کې پراخ انعکاس سره مخ سوی دی. ځینې رسنیو ویلي چې امریکا تر مخه لا د انرژي د نړیوالې ایجنسۍ د واکمنو شورا د پرېکړې لیک متن تیار کړی دی او د دې شورا د غړو ترمنځ ویشلی دی. په دغه متن کې د ایران په اقداماتو د امریکا اعتراض بیان شوی او له ایران څخه غوښتنه سوې چې د پلټنې په چارو کې د انرژي له نړیوالې ایجنسۍ سره پوره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دی چې ایران په رضاکارانه توګه الحاقي پروتوکول پلي کول او همدارنګه په خپلو ټولو برجامې ژمنو عمل کول، خو په مقابل لوري کې امریکا د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک څخه په سرغړونې سره په ایران باندې غیر قانوني بندیزونه ولګول او په یو اړخیزه توګه د برجام له موافقې څخه ووتئ. خو بیا هم امریکا د ایران څخه دا تمه لري چې د یادې موافقې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو پایبنده پاتې شي. په 2013 میلادي کال کې د برجام له اټومي موافقې څخه د امریکا تر وتلو وروسته ایران اروپایي هیوادونو ته وویل چې که هغوی په خپلو ژمنو پاتې سي نو ایران به هم د خپلو ژمنو پلي کول ته دوام ورکړي، لیکن اروپایي هیوادونو هم په بندیزونو کې د امریکا ملاتړ وکړ او په خپلو ژمنو پایبنده پاتې نه شول. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ملا صالح په یوه امنیتي ناسته کې وویل چې د حزب التحریر د ګوند فعالیتونه غیر قانوني دي او په وړاندې به یې پوځي اقدامات ترسره سي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال د شپږنیم بجو جلسو اړوند په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې دغه ګوند د افغانستان د قوانینو له مخې له عدلیه وزارت سره ثبت او راجستر نه دی، نو له همدې عمله پر غونډو او فعالیتونو باندې بندیز لګول سوی دی. د نوموړي په وینا د دغه ګوند هر ډول فعالیتونه غیر قانوني دي او دوی به ډېر ژر پر وړاندې نظامي تګلاره غور کړي. صالح زیاته کړه چې حزب التحریر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیتونو سره فکري نږدېوالی لري، نو له همدې امله یې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کیږي. صالح د یاد ګوند ټولو نږدې کسانو ته خبرداری ورکړي چې له دې ګوند سره اړیکې پرې کړي. خو د افغانستان د عدلیه وزارت هم التحریر ګوند افراطي یادوي او وایي چې دغه ګوند تر ډېره ترهګریز فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې هم د دې ګوند او داعش ترمنځ د اړیکو په اړه راپورونه خپاره سوي وو، خو یاد ګوند د ځینو عربي هیوادونو لخوا حمایه کیږي. په غزني کې د تېرې ورځې چاودنې په اړه زموږ د خبریال راپور واورئ.
نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې غزنی د یوې چاودنې شاهد پاتې شو. دا چاودنه د غزنی ښار مرکز اړوند کلاهی سبز په سیمه کې رامنځته شوه. د غزنی ولایت د والی ویان وحیدالله جمعزاده تهران نړۍ ته ویل چې یاده چاودنه د سړک غاړې ماین له امله رامنځته شوه چې 15 تنه ملکیان او 2 تنه پولیسان یې ټپیان او یو ملکي کس یې وواژه. ویل کېږي چې یاده چاودنې شاوخوا د سیمې هټیګانې او موټرونو ښیښې ماتې کړې. جمعزاده وایي چې شونې ده د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات شي.
نن د غزنی ولایت مرکز اړوند د کولای سوز پر سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې زموږ اووه تنه چې دوه نظامیان دي او پنځه ملکیان دي زخمیان شوي دي، او یو ملکي کس چې لاروای و دغه پر شهادت رسیدلی ده. په دغه شاوخوا سیمه کې موټرو ته او بلل منزلو شیشې هم مات شوي دي. کېدای شي چې په د زخمیانو عمار نور هم لوړ شي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ یوازې هغه ملکي روغتون ته چې دغه کسان وړي دي موږ معلومات لرو. چې نور معلومات مو ترلاسه کړل، انشاءالله چې له تاسو سره به یې شریک کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باید وویل شي چې ورته چاودنې په ټول افغانستان کې هره ورځ په مختلفو ولایتونو کې ترسره کیږي، چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله پېښوي. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرون دوام. د سپینې ماڼۍ ویان دی د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي د ولیعهد په وړاندې د واشنګټن د نظر کراول ته په اشارې سره ادعا وکړه چې امریکا د سعودي د ولیعهد بن سلمان په وړاندې توربندیزونو لا هم اغېزمنې لارې چارې ترسره کړي. د امریکا د ملي اطلاعاتو د دفتر د راپور سره سم محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د قتل او ټوټه کېدو حکم ورکړی و. امریکا د دې راپور تر خپرولو وروسته په شپږ اویا سعودي کسانو باندې بندیزونه ولګول، لیکن په بن سلمان باندې د بندیز له لګولو څخه ډډه کړې چې د امریکا دغه کړچال له سختو نیوکو سره مخ سوی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي سی این این خبري چینل سره په مرکه کې وویل واشنګټن نور اوزارونه هم په واک کې لري چې د جمال خاشقجي د وژنې څېر له پیښو څخه مخنیوی وکړي. ساکي زیاته کړه امریکا اوس هم په نظر کې لري چې د خاشقجي د وژلې په مسله کې عربستان تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا ولسمشر بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به د خاشقجي په وژنه کې بن سلمان ته سزا ورکړي وویل د دوشنبې په ورځ به په دې هکله یوه بیانیه خپره سي. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک یو کال تیریږي، خو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب په اخوا د افغانانو مرګ ژوبله تر پخوا هم زیاته شوې. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون یو کال مخکې د فبروري په 19 دوحه کې لاسلیک سو. په داسې حال کې چې د امریکا طالبان وکړه یو کلن سو افغان دولت دا هوکړه بې ګټې بللې او زیاته کړې ده چې د دوحې تر هوکړې وروسته د افغانانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
عزیزانو، د نن ورځې سیاسي د سیاسي تفسیر عنوان دی: له اسلامي تعلیمات د افغانستان جنگ او د اشرف غني دریځ. هیله ده چې تر پای راسره ملا پاتې سي. د افغانستان ولسمشر ویلی دی د دغه هیواد جنگ له اسلام، حقانیت او انسانیت سره هیڅ ارتباط نه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د خپل هیواد د سربازي عسکر د ملي ورځې د درنښت په یو سیمینار کې په خپل وینا کې په دغه هیواد کې جنگ ناروا بللی او ویلی دی د افغانستان دشمنان او طالبانو فکر کوي چې حکومت نسکور کړي او د هیواد ټاټوبی هم وویشي، خو امنیتي او دفاعي ځواک د هیواد د دفاع کافي ظرفیت لري او دا یې د جنگ په ډګر کې ثابته کړې هم ده. اشرف غني په دغو مراسمو کې هم دا راز ویلی دی: د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواک د ترهګرۍ په ضد څه د پاسه 90% عملیات ترسره کوي. د افغانستان د ولسمشر څرګندونې چې وایي په دغه هیواد کې جنگ له اسلامي تعلیماتو او انساني منطق سره هیڅ ارتباط نه لري، په دې خاطر دی چې وسلوالو د خپلو ناامنه کوونکو فعالیتونو د اسلامي اصولو سره تړي. په افغانستان کې ځینې افراد پالي ډلې په داسې حال کې په دغه هیواد کې د خپل انساني ضد اقداماتو لپاره اسلامي پوشش پر رامنځته کولو پسې دي چې ناکراری او تاوتریخوالی د اسلام د پاک دین له اصولو او لوړو تعلیماتو سره په اوڅاره توګه په دازاد کې دی. د هغه ډلو په اپوټا په افغانستان کې ناکراری او جنگ د جهاد په پلمه توجیه کوي. د اسلام دین پر سولی رحمت او آرامشت چنګار کوي او خپل پیروکار له هر ډول هغو اقداماتو سره مخامخې دنې ته بولي چې په ټولنو کې د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. طالبانو ډله په داسې حال کې د افغانستان له حکومت سره د جنگ اصلي ډلې په توګه خپل تاوتریخوالی د اسلام د دشمنانو په ضد د جهاد په پلمه توجیه کوي چې د دغه هیواد او حتی د مسلمانانو هیوادونو ډیری عالمانو په افغانستان کې جنگ غیر شرعي بللی او دا یې حرام اعلان کړی دی. د اسلامي عالمانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې جنگ په دوام سره به د دې په ترڅ کې چې د دغه هیواد د بېګناه خلکو وژنه دوام پیدا کوي د بې ثباتۍ لامل ګرځي. څو د امریکا په مشرۍ نیواکګران هم په افغانستان کې د ناکرارۍ او بې ثباتیو د دوام په پلمو سره په دغه هیواد کې خپل شتون ته خپل بخښنه غواړم د خپل شتون دوام توجیه کړي. په همدې اساس ده چې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو په پیلې دا سره چې د 2020 کال د سپتمبر میاشت راهیسې پیل شوی دی په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې اند دي چې په دغه هیواد کې د جنگ د ختمېدا او د دایمي سولې د ټینګېدا لپاره رامنځته شوی فرصت باید غنیمت وګڼل شي. چې تر ټولو ستره بریا یې هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواک د شتون د ختمېدا پیل کېدلی سي. دغه لید توګه شته چې که طالبان په افغانستان کې له نیواګرو سره د مقابلې مده ادعا کوي او له دغه هیواده د دوی د شړلو لپاره د هڅې مدعی دي، نو باید د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره اوسني فرصت ضایع نه کړي او د ملي پخلاینې له پروګرام سره په یو ځای کېدو سره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو د پوځي شتون دوام بې توجهه کړي. د افغانستان حکومت او ملت هیله لري طالبان د سولې په بهیر او ورسره په اړوندو خبرو اترو کې د کارنګونې سیاست په څنګ ته کولو سره او دغه راز په دوام کې په دغه هیواد کې د دایمي سولې او اوربن له ټینګېدا سره په پخلا کېدا سره له جنګ پرته نوي ژوند ته د افغانستان د واردېدا زمینه برابره کړي. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې په اوسنیو خبرو اترو کې د بندون دوام به یوازې د نیواکرو او د هغو سیاستونو په ګټه وي چې په دغه هیواد کې خپل شتون د دوام لپاره د طالبانو تاوتریخوالی دوام پلمه کوي. د تفسیر پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت راغ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر ستمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې 11مه او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده. درې سوه یو ویشت کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1421 هجري قمري کال د رجب یا بزرګې میاشتې په 11مه نیټه ستر شیعه عالم فاضل علامه شیخ سلیمان بهراني وفات شو. شیخ ابوالحسن سلیمان بن عبدالله بن علي بن حسن بهراني ماحوزي چې په محقق بهراني مشهور وو، د 12مه هجري قمری پیړی د اورومبی وختونو لستر او امامیه عالمانو څخه وو. د 1446 هجری قمری کال د روژې په نیمایي کې وزیږید. هغه د حدیث رجال، تاریخ او سیرت په علم کې زیاته پوها او تجربه درلودله. شیخ عبدالله سماهیجی د تفسیر برهان خاوند، سید احشم بهرانی او شیخ احمد بهرانی د هغه له شاګردانو څخه وو. د هغه له قلمي آثارو څخه الاشارات فی الکلام، الشفا فی الحکمت النظریه او المیراج ته اشاره کولی شو. د غستر عالم او فقی بالاخره د 1421 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 18 نیټه په 65 کلنۍ کې وفات شو. یو سل یو او یا کال پخوا په داس یو ورځ د 1421 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 18 نیټه مسلمان عالم او استاد آیت الله عظما حاج سید ابو تراب خانساری د ایران په یو مرکزی ښار خانسار کې وزیږید. آیت الله عظما خانساری عقلی او نقلی درسونه د خپل زمانه له مهم استادانو څخه زده کړل. ان تر دې چې خپل د فقه اصول او حکمت او تفسیر په درسونو کې تکړه استاد شو. آیت الله خانساری د مختلفو دینی علومو په زمینه کې زیات تالیفات ولیکل چې دغه اثر د هغه په ژوره پوها او علم باندې دلالت کوي. د هغه له اثارو څخه په اصول فقه کې قصد السبیل او د دین په اصولو کې مصباح الصالحین ته اشاره کولای شو. آیت الله خانساری په 1446 هجری قمری کال کې وفات شو. اتنی بکال پخوا د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کپ یا هوت د میاشتې په 18 نیټه د ایران اوسمهاله موسیقي پو مرتضی حنانه وزیږید. حنانه د ابتدایي پړاو له پوره کولو وروسته د موسیقي هنرتون ته لاړ. هغه څه موده د تهران د سمفونیک ارکسترا مشر و او څه موده پس له ایران راډیو سره همکاري پیل کړه. حنانه د ایران د موسیقي یو ستر استاد و چې په 18 کلنۍ کې په 1418 هجری لمریز کال کې وفات شو. د استاد حنانه له آثارو او لیکنو څخه د مقاصد الالحان کتاب چې د ایران د موسیقي یو ارزښناک کتاب دی او عبدالقادر مراغی لیکلی او همداشان د صبر و ظفر کتاب ترجمه او تفسیر او د ګام های گمشده کتاب لیکلو ته اشاره کولی شو. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1453 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 18 نیټه د پهلوي لړۍ د وروستي باچا محمد رضا په حکم د ازبرستاخیز ملت ایران نومي ګوند جوړ شو. دا شان ایران په رسمي توګه په یو ګوندي هیواد بدل شو او هغه ګوته په شمېر ګوندونه چې په دغه رژیم کې تدې تر نظر لاندې و په یې فعالیت هم ختم شول. رستاخیز ګوند د خپلو ناروا او ګټو د پوره کولو په تیره بیا د هغه د ډیکټاټورۍ د پیاوړتیا او په دغه ګوند کې د خلکو د غړیتوب له لارې د هغوی د لا زیاتې کنټرولولې د اهدافو د پوره کولو لپاره د شاه د لاس یوه آله وه. په همدې وجه د خلکو له مخالفت سره سره د پهلوي استبدادي رژیم عواملو هغوی په ګواښ او زور سره د رستاخیز ګوند غړی کول او چا به چې له دې کاره ډډه کوله په هغوی به یې د وطن فروشۍ تور لګاوه.
میوه او ویتامینونه
د ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنې. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زافات می لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې په افغانستان کې د زینو موجودو میوو د خواص او همدارنګه په بدن کې د ویټامینونو د رول په اړه لا تاسو سره وژغېږو. هیله ده چې دا دغه پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ګلونو اوریدونکو، موږ په داسې یوې زمانه کې ژوند کوو چې نفسیاتي اختلالات لکه ویره او ژور خفګان ورځ تر بلې د زیاتېدا په حال کې دي، او ډاکټران ورځ تر بلې د دغو ترنګلتیاو د مخنیوي لپاره خپلو ناروغانو ته اړوند درمل ورکوي. کېدای شي پر ژور خفګان اخته کېدل ګڼ لاملونه ولري، خو اوس روغتیا پال دا هم مني چې په بدن کې د ځینو ویټامینونو نشتون هم انسان پر ژور خفګان اخته کولی شي. دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې اول په بدن کې د ځینو ویټامینونو پر رول در سره غږیږو، او بیا به د ځینو میوو لکه سورنګ میوو، بادامو، چغندرو او مالټو په فایده خبرې وکړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه پروګرام کې لمغ سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمنو دوستانو، په سر کې ویټامین بی د ویټامین بی ګروپ ویټامینونه چې لویرې او ژور خفګان سره مستقیمه اړیکه لري، لا ډېر مودې راهیسې په دې خوا د سټرس د ویټامینونو په نوم هم یادیږي. لومړی ویټامین بی د بی ګروپ ویټامینونه چې لویرې او ژور خفګان سره مستقیمه اړیکه لري، لا ډېر مودې را په دې خوا د سټرس د ویټامینونو په نوم هم یادیږي. هغه څېړنه چې په 2013 کال کې ترسره شوې ده او پایلې په یوې څېړنیزې نړیوالې ژورنال کې خپره شوې، په ګوته کوي چې د بی ګروپ ویټامینونه پر استرس مستقیمه اغیزه لري او کمبود د دې ناروغۍ لامل کیږي. څېړنه ثابته کړې ده چې که په ورځني ډول 18 ګرامه د بی ګروپ ویټامینونه واخیستل شي، د سټرس د لمنځتلو لامل کیږي. د بی ګروپ پر ویټامینونو سربیره ځینې میوې لکه مڼه، کیله او نور هم سټرس لمنځه وړي.
خو دوستانو، اوس هم راګرځو د ویټامین سی خواص ہوتا. د ویټامین سی دغه ویټامین ہوتا انټي اوکسیډان هم ویل کیږي چې د روغتیا لپاره ډیر ګټور دی. څېړنو ثابته کړی دا چې ویټامین سی د ژور خفګان د لمنځوړلو لپاره ډیر ګټه لري. هغه څېړنه چې په 2015 کال کې شوې ده ثابته کړې ده چې ویټامین سی د ژور خفګان د لمنځوړلو لپاره تر ټولو ښه نسخه ده.
ویټامین ډي د ډي ویټامین کمښت له بدخلقۍ، ډار او ژور خفګان سره مستقیمه اړیکه لري، او ان کله کله د سرطاني ناروغیو ویره هم رامنځته کولی شي. څېړنو ثابته کړې ده هغه کسان چې د ډي ویټامینونو له کمښت سره مخامخ وي تر ډیره خپه او ستړي ښکاري. د ډي ویټامینونه په کبانو او هګیو کې موندل کېدلی شي. لمر تک چیناستل هم ویټامین ډي جوړولی شي او د روحیې د پیاوړتیا لامل کیږي.
خوږو دوستانو، منګنیزیم د امریکا د میریلند پوهنتون د څېړنو مرکز وایي په بدن کې د منګنیزیم کمښت د سروتونینو د کمښت لامل کیږي. دغه راز هغه درمل چې په ژور خفګان اخته کسانو لپاره ورکول کیږي په بدن کې د منګنیزمو د تولید لامل کیږي. کیلی او کبانو د منګنیزمو د تولید اصلي سرچینه بلل کیږي.
قدرمنو دوستانو، د تغذیه د برخې څیړونکو موندلې ده چې مالټې د سرطان ضد ځانګړنې لري. مالټه په خپل ترکیب کې په زیاته کچه ویټامین سی لري. مالټه پر ویټامینونو سربیره کلشیوم، فاسفورس او وسپنه او کاني مواد هم لري چې د هډوکو په وده او د غاښونو په پیاوړتیا کې خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان وایي که مالټه د ستړیا په وخت کې وخوړل شي نو د ستړیا د ختمېدو سبب کیږي. د مالټې اوبه د کاني توکو او پوتاشیوم درلودونکي دي. همداشان مالټه د وینو په پاکولو کې مهم رول لوبوي. سینې ته نرموالی او اعصابو ته آرامتیا وربخشي. د مالټې پوستکی چې غازي او میکروب ضد خاصیتونه لري په میکروب ضد ملهمونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
خو ګو دوستانو، هغه مېوې چې پوست یا پوستکی سور رنگ لري لکه سرې مڼې، گازرې، سرې الوچې او دیتا ورته نورې مېوې د سرطان ضد خاصیت لري. د جرمني پوهنتون د یوې ډلې څېړونکو د خپلو څېړنو په نتیجو کې ثابته کړې ده چې د سرې مڼې په پوستکي کې رنگین خالونه د سرطان یا کینسر مخه نیسي. دوی وایي هغه مېوې چې دغه ډول رنگین خالونه لري لکه گازرې، لبلبو یا چغندر، سره ټماټر او نور، دا ټول د سرطان ضد ځانګړنې لري. دغه راز هغه میوې یا نور سابه چې د شنه رنگ لرونکي خالونه لري او د کلوروفیل شتون په کې له ورایا څرګندېږي هم د سرطان مخنیوي کوي. دوی د مڼې د پوستکي د ګټو په اړه بیا وایي د مڼې پوستکي په وینه کې د کولیسټرول کچه کنټرولوي چې تر ډیره د وزن د زیاتوالي مخه هم نیسي. دوی همداراز وایي مڼه کولی شي د ماشوم وده ګړندۍ کړي. د لویانو لپاره بله ګټه دا ده چې که مڼه له پوستکي سره وخوړل شي د غاښونو له پاکوالي سره هم مرسته کوي. مڼه د مغزي میوو په ډلې کې راځي چې په رګونو کې په اسانۍ سره د وینې تلو او راتلو ته لاره هواروي. که مڼه په دوامدار ډول وخوړل شي د پوستکي له ښکلا سره هم مرسته کوي. مڼه په خپل ترکیب کې په زیاته سویا انټي اکسیډان لري او د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت نور هم لوړوي.
چغندر چې د افغانستان په عمده کرهنیزو محصولاتو کې راځي، له ښه خوند او رنګ سره سره د روغتیا لپاره هم ګڼې ګټې لري. چغندر د ویټامین A، B1، B2، B3 پر درلودلو سربیره معدني مواد لکه کلشیوم او وسپنه هم لري. څېړنو ثابته کړې ده چې د چغندرو خوړل د زړه د ناروغیو مخه نیسي چې نن سبا په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه ناروغي بلل کیږي. څېړنو ثابته کړې ده چې د چغندرو خوړل کولی شي د وینې د لوړ فشار مخه ونیسي او ډاکتران د یو ښه او بې ضرره خوراکي توکي په شان په توګه ناروغانو ته توصیه کوي. طبي څېړنو دا هم ثابته کړې ده چې چغندر په لوړه کچه د سرطان له ناروغۍ مخنیوی کوي او د دې کورنۍ ټول بوټي لکه کرفس، کاهو، شایی یا ترتیزک، مورشک او د چغندر پاڼې کولی شي د وینو د لوړ فشار مخنیوی وکړي. د فیزیولوژي استاد اندرو جونز وایي په چغندر کې شته نایټریت په بدن کې په نایټریت اسیدو بدلیږي چې کولی شي د وینې رګونه پراخ کړي او په اسانۍ سره د بدن ټولو غړیو ته پر وخت وینه ورسوي. ډاکتران د غراز سپارښتنه کوي د دې لپاره چې په چغندرو کې شته کیمیاوي او اړین مواد د پخولو پر مهال له منځه ولاړ نشي سر او ریخې باید په چاقو پرې نشي.
خوګو دوستانو، د بادامو په خوړلو سره د زړه د ناروغیو خطر کمیږي. په بادامو کې شامل خوراکي مواد د زړه له روغتیا سره مرسته کوي. بادام په ډیر اندازه مګنیزیم لري چې د زړه د حملې په مخنیوي او د وینې د فشار یا بلډ فشار په کنټرولولو کې مهم رول لري. څېړنو خدلې دا چې بادام د ګټورو کولیسټرولو یا مثبتو کولیسټرولو په تولید او د مضرو یا منفي کولیسټرولو په کمولو کې مهم رول لوبوي. د کولیسټرولو زیاتوالی د زړه د حملې او د وینې د فشار یا بلډ فشار د زیاتوالي سبب کیږي. بادام د وزن په کمولو کې هم مرسته کوي. په بادامو کې شته فایبر، پروټین او صحیح غوړ د دې سبب کیږي چې د یو موټي بادامو په خوړلو سره د مړښت احساس کیږي. په بادامو کې شته مګنیزیم ستاسو د وینې شکر یا شوګر تنظیموي چې دا کار په خوړو پسې زړه سولیدل کموي. بادام هم دارنګه په وجود کې د انرژي د جذبېدو مخه نیسي. دا چې بادام ډېر انرژي لري دا مهمه ده چې په اندازه وخوړل شي. د تغذیه متخصصان هر ورځ د یو موټي بادامو د خوړلو سپارښتنه کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام یعنی په بدن کې د ویټامینونو د رول په اکله دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
درنو او محترم اوریدونکو، په تیرا اونۍ کې د افغانستان او پاکستان حالاتو ته د کتنې د پروګرام له نننۍ برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
احمد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې پروګرام کې به اول د دغو هیوادونو ځینې مهم خبرونه درته وړاندې شي او بیا به ځینې پیښې په تفصیل سره وڅېړو. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه پروګرام کې زموږ سره مل اوسئ.
افغانستان کې د اسلامي امارت نظام له ځای په ځای کېدو سره مخالفت،
افغانستان ته د جرمني د دفاع وزیر ناڅاپه سفر،
د امریکا لخوا د قطر د موافقه خلاف ورزه په حق له د طالبانو دریز،
د کشمیر په مسله کې د اوربند په حکره د پاکستان او هند موافقه،
او سریلانکا ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر. په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدو.
د افغانستان خارجه وزیر د دغه هیواد او سیمې د مسایلو په اکله د سلام مشورو لپاره مسکو ته لاړ. محمد حنیف اتمر روسیه ته په سفر د دغه هیواد له ځینو مقاماتو من جمله خارجه وزیر سرګیو لاوروف سره کتنه وکړه. د افغانستان د سولې په اکله د روسیې د مقامات او د افغانستان د خارجه وزیر سلام مشورې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اکله د افغانستان په چارو کې د روسیې د استازي خبرې د کابل د مقاماتو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د افغانستان د ملت او دولت له نظره هر ډول طرحه چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو او ولسواکۍ په نتیجه کې جوړ حکومت ته خطر پیش کړي د دغه هیواد د خلکو له حقوقو او اساسي قانون سره په تضاد کې دی. په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول هغه طرحه ده چې امریکا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګولو لپاره د طالبانو د نظر د تامین په خاطر هغه مطرح کړه. دغه طرحه د اشرف غني د مخالفو او سیالو ډلو له ملاتړه هم برخمنه ده. د کابلوف خبرې د افغان مقاماتو له نظره د سولې د بهیر پر خلاف دي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې له بندون سره مخامخ شوی، هیله لري د سیمې هیوادونه په منطقي دریځونو سره د کابل د دریځ ملاتړ وکړي. د بین الافغاني خبرو په چلند کې د اعتماد جوړولو لپاره د موقت اوربند منلو ته پر طالبانو فشار او د سولې په موافقه کې د امریکا د ژمنو له اجرا سره په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د هلو ځلو په مختګ نه مشروطول له نړیوالو په تیره بیا د سیمې له هیوادونو د کابل د حکومت غوښتنه ده. د بین الافغاني خبرو په چلند کې د اعتماد جوړولو لپاره د موقت اوربند منلو ته پر طالبانو د باو او د سولې په موافقه کې د امریکا د ژمنو له اجرا سره په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د هلو ځلو د پرمختګ نه مشروطول له نړیوالو په تیره بیا د سیمې له هیوادونو د کابل د حکومت غوښتنه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت له طالبانو سره د نړیوالو په چلند کې د کابل د خوښې پر اساس د مختلفو هیوادونو د اغیزمن رول غوښتونکي دی، په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړولو د ځینو لوبغاړو من جمله روسیې ملاتړ د افغانستان د دولت د هیلو پر خلاف خبره ده. په دغه شان شرایطو کې د افغانستان خارجه وزیر روسیې ته تللی چې د موقت حکومت له جوړولو سره د افغان حکومت د مخالفت د دلایلو د وړاندې کولو په ترڅ کې هغوی ته ووایي چې د افغانستان د ملي امنیت او ګټو لپاره باید د دغه هیواد د سولې په بهیر کې څنګه رول ولوبوي. د افغانستان د دولت مقامات هیله لري چې د سیمې هیوادونه که غواړي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، باید د افغانستان د اوسنی دولت ملاتړ، د اساسي قانون او د جمهوریت ملاتړ په خپل سیاست کې راولي او داسې هیڅ باسته داخل نشي چې په افغانستان کې د طالبانو غیر منطقي مطالبې پیاوړي کړي. په افغانستان کې د طالبانو له هر ډول سلطې سره په مخالفت کې د پاکستان د مزکنی او ځواکونو نوی خبرې هغه دریز دی چې د افغانستان د دولت د تمې برابر دی چې په اساس باید له هر ډول داسې کار ډډه وشي چې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وي، او د حکومت ډګر ته د طالبانو داخلېدل باید یوازې د عمومي رایو او انتخاباتو په اساس وي.
خوږو دوستانو، هند او پاکستان له لسګونو کلونو وروسته په لومړي ځل په کشمیر کې د اوربند په سر سره موافقې ته ورسېدل. د پاکستان او هندوستان عسکرو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي د دواړو هیوادونو چارواکي د کشمیر په کنټرول کرښې کې د حالاتو له جاج وروسته د کرښې په ټولو برخو کې د اوربند په ټینګولو راضي شوي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي دواړه لوري د کشمیر په کنټرول کرښې کې د اوربند په ټینګولو د ټولو موافقو مفاهیمو د عملي پابندۍ په سر موافقې ته رسېدلې دي. دواړو لورو هم دارس په سولې کې د پیدا شوو خوندونو او هغو اقداماتو په سر هم چې تاوتریخوالي ته لمن وهي خبرې کړې دي. همدارس دواړو لورو موافقه کړې چې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د یو بل اندېښنې لرې کړي. د کشمیر په کنټرول کرښې کې د اوربند په سر د دواړو لورو موافقه د هند او پاکستان په کړکېچنو اړیکو کې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره یو ګام دی. هند او پاکستان څو لسیزې کېږي چې د کشمیر په سر اختلافات لري او د دواړو لورو حساسیتونو سبب شوي چې د ځینو سیمو د لاسته راوړلو لپاره لا تاوتریخوالي کار اخلي. نوې ډیلی او اسلام آباد په تیرو لسیزو کې د کشمیر په سر څو لوی جنګونه هم کړي، خو د کشمیر د خلکو د حالت له ښه کېدو سره یې مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتو د تړونونو په اساس په کشمیر کې باید ټول پوښتنه وشي چې د دغې سیمې خلک په خپله څه غواړي، خو هندوستان همیشه د ټول پوښتنې له کولو سره مخالفت کړی دی. د هندي حکومت د 2019 کال په اګست کې د کشمیر د خودمختاری په ختمولو سره د دغې سیمې د مسلمانانو خلکو د حقوقو د چخنې کولو په لور ګام واخیسته چې دغه موضوع د نړیوالو په تیره بیا پاکستان له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. په کشمیر کې د اوربند ټینګولو لپاره د هند او پاکستان د فوجي چارواکو موافقې او د یو بل د اعتماد جلبولو لپاره هڅې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د ختمولو هیلې پیدا کړې دي، او دا هیله شته چې نوې ډیلی او اسلام آباد سوله ییز ژوند ته د ستنېدو لپاره په لویه سویه مذاکرات هم پیل کړي.
د افغانستان دولت په اسلامي امارت د دغه هیواد د سیاسي سیستم د نه بدلولو لپاره د سیمې او نړۍ د غیر شندونکو هیوادونو د نظر په اتفاق ټینګار وکړي. د افغانستان خارجه وزیر د دغه هیواد له یو شمېر څیړاندو سره په کتنه کې وویل د لترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې دوام د افغانستان د خلکو د سیاسي ټولنیزو او اقتصادي بریاو د ساتنې او همدارز د خلکو له آزاد ارادې سره برابر سیاسي حل لارې ته د رسیدلو لپاره د نړیوالو او سیمه ییز اجماع د ساتنې لپاره د ملي اجماع پیاوړتیا مهمه ده. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو د سولې پروګرام د عمومي افکارو د غولولو لپاره یو نمایش وباله. په افغانستان کې د اسلامي امارت له ټینګولو سره د افغانستان د خارجه وزیر مخالفت چې طالبان د سولې په خبرو کې د اصلي هدف په توګه تعقیبوي د دغه هیواد د راتلونکي سیاسي نظام لپاره د دغه ډلې له ماډل سره د افغان دولت د نه موافقې ښودنه کوي. طالبانو په زلونو ویلي چې د افغانستان اوسنی دولت او اساسي قانون په رسمیت نه پیژني او د سولې د موافقې په نتیجه کې باید اسلامي امارت راشي. طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر راتګ ټینګار کوي چې د دغه هیواد د دولت او ملت په زلونو ویلي چې د سولې په بهیر باندې باید په افغانستان کې ولسواکي او اساسي قانون قربان نه کړی شي. په همدې لړ کې څه موده مخکې په کابل کې په زرګونو افغانانو مظاهره وکړې او د ژوندۍ دوی جمهوریت او نه امارت او نه موقت حکومت شعارونه یې ورکړل. په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتلولو د طالبانو ټینګار په داسې حال کې دی چې د دغه نظام احتمالي تحقق به د اساسي قانون د برخلیک ټاکونکو بندونو من جمله جمهوریت خلاف ورزي وي، ځکه چې په اساسي قانون کې د دوام د جمهوریت او د خلکو د رایو پر اساس په نظر کې نیول شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په اسلامي امارت کې خلک په حکومت او د خپل برخلیک د ټاکلو په مسله کې حق نه لري. په داسې حالت کې چې د افغانستان خلکو په تیرو وختونو کې د خپل سرو او غیر جمهوري حکومتونو بده تجربه درلودلې، اوس په کلکه د دې خبرې مخالف دي چې د سولې د بهیر په نتیجه کې هغه شان حکومتونه راشي او د افغانستان له دولت یې غوښتي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوریت او اساسي قانون کلکه دفاع وکړي. داسې ښکاري تر څو چې طالبان له خپلو ځینو دریځونو لکه د اساسي قانون د بدلون او د اسلامي امارت له ټینګېدو تیر نشي، په بین الافغاني مذاکراتو کې به خنډونه او بندونه هغه راز باقی پاتې وي او په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو له جنګ او وینې بهېدلو وروسته د سولې لپاره راپیدا شوي فرصت به له لاسه لاړ شي.
خوږو دوستانو، په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه د 19 پروګرام وخت هم دومره وو، نو تر بل پروګرام پورې مو په نیامن خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.